امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو واریدم که السلام علیکم زن و شب آشنای دوم خبری پختو خبر دو اوریدو تمو هر کلیم قدرمون اوریدون که پر روان خبروانه که ده پورا خبرنو لعوریدو رستا پر پوتونه که ده هم اورید
ملگر ملتون وای چه ده افغانستان پر روان جنگ که ده ملکیانو ده مجروب لکچا مخبا لوڑی دو ده ده افغانستان لپار از امریکا ده خارجه وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي او په جنوبی سودان کې د روان کورونی جنگ په دوران کې له 400,000 نه زیات خلک وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونو لنډیزم واوریده، خو په رپورټونو کې به دا هم واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره په یوه مشورتي غونډه کې هر اړخیز بحثونه او خبرې کړي.
د حکومت د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سیاسيونو سره په همدې ملي پروسه کې همکاري وکړي.
په خوست کې د تبلیغاتي دوه ډلو ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده.
زمونږ افغانستان یو ملک دی، 15,000 کاله تاریخ لري، موږ علما لرو، امام غزالي غوندې شخصیتونه لرو.
او ترکیه کې د یو سعودي خبریال د بيدرکۍ په اړه تازه انکشافات په اړه هم درته رپورټ لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپور کړی وای چې په روان جنگ کې اوس هم د ملکیانو د مجروب له کچه مخ په لوړېدو ده، چې یوه زیاته برخه یې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې رامنځته کیږي. دا رپورټ چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ د لومړۍ نیټې نه د سپتمبر تر 10مې پورې تلفات پکې ثبت شوي وای چې په دې موده کې 8,050 ملکیانو ته مرجوبله اوختی ده. 2,098 کسان وژل شوي دي او 5,225 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې د یونما د مشر تدامچی یماماتو له قوله راغلی دی چې د افغانستان جنگ د نظامي حل لارې نشي حل کېدی او په سمدستي توګه په جنگ کې ښیلو خواو ته خواست کوي چې د افغانستان د کړېدلو وروسته کړاوونو د ختمولو په خاطر د مذاکراتو له لارې د دې شخړې د حل لپاره اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له ځینو مهمو چارواکو سره په دې اړه غږېدلی چې په افغانستان کې د موجوده بحران د حل لپاره په څه ډول یوه سیاسي لاره موندل کېدای شي او پاکستان پکې څه رول لوبولی شي. په بیان کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په دې خبره ټینګار کړی چې د یو باثباته پاکستان لپاره په افغانستان کې د سولې ټینګېدل مهم دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI نوی رئیس ټاکل شوی. د پاکستان پوځ نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنرال نوید مختار په ځای جنرال عاصم منیر د دغه پیاوړي نظامي استخباراتي ادارې د نوي رئیس په توګه باندې وټاکل شو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن یو زیات شمېر سیاست مدارانو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ابتکار په غونډه کې ګډون کړو د هغو کوشن هرکلی کړی دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړی دی. هغوی پر خلیلزاد غږ وکړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو احتمالي روغ جوړ لپاره لاره اواره کړي. په عین وخت کې ځینې مشران په دې نظر وو چې طالبان باید د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو پروسه کې شامل شي او ځینې نورې ویلي چې خلیلزاد د په سفر چې او ځینو نورې په خلیلزاد باندې له دې امله انتقاد کړی چې په خپل سفر کې روسیا، چین او ایران ولې نه دي شامل کړي. په افغانستان کې په اعدام باندې محکوم شوو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر په 10مه د اعدام د سزا په ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د حکومت رسمي اعداد او ارقام ښیي چې په زندانونو کې په سلګونو بندیان د اعدام په سزا محکوم شوي دي او د اعدامېدو د حکم د کم عملي کېدو په انتظار دي. د محبسونو او تعقیب خانو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستانی امریکا غږ ته وویل
هنوز اعدام به عنوان یک قدرت محدود ناشدنی و به عنوان یک قدرت بالفعل در اختیار
سارون کی وای چې د 1940 نویل مریض کال راهیسې په افغانستان کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی راغلی او د عفو نړیوال سازمان د 1946 نویل مریض کال د ریپورت له مخې په افغانستان کې په یو تن باندې د اعدام حکم عملي شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو یا پایو او د رای ورکوونکو د لیستونو د انتقالولو کارونه په چټکۍ مخ په وړاندې روان دي او تر راتلونکي جمعې پورې به ټولو ولایتونو ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د خپلې دندې نه استعفا کړې ده. د خبر غټ ټکی زیبا خادم تستلولې
نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ د خپل وظیفې نه استعفا وکړه. د استعفا اصلي علت نه دی څرګند شوی، خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې هغې څو ورځې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ملاقات کړی و او جمهور رئیس ټرمپ یې استعفا منلې ده. هیلی چې یوه پخوانۍ ګورنر ده، د 2018 کال په جنوري کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړی و. هغه د اسرائیلو یوه سرسخته طرفداره ګڼل کېده. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا غړیتوب هم ختم کړ. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د هریکین مایکل په نوم یو ډېر پیاوړی تباه کوونکی سمندري طوفان چې قوت یې 4 درجې اټکل کیږي نن غرمې وروسته د امریکا د فلوریډا ایالت د پینډنل د ساحلي سیمې وځپلې. چارواکو په لسهاو زر خلکو ته توصیه کړې چې طوفان له رسېدو نه مخکې ځانونه وباسي. د هوا پیژندنې د اټکل له مخې د طوفان زور او قوت زیاتیږي او په فی ساعت کې د 2.5 کیلومتر پر رفتار جاکړو سره ملګری دی. د فلوریډا په ټیټو ساحلي برخو کې د سخت اورښت او سیلابونو د راوتو له امله په پراخه کچه د نقصان رسېدو ویره موجود ده.
We will deploy medical assistance teams and we have hospital augmentation teams to make sure
that the reality governor Rex Card gag de chida madage babe wena kawla nadiwal wachi sundak ya IMF weli de chida america o chin terman de jang la malaba balkal nadiwal iqtisadi wada saukai pa mokit de khabar yal Michael Brown report ta chisaid bakhtiyar shailuli
نړیوال وجی صندوق دغه سنجش شاور زیابی د انډونیزیا د بالی پټاپو کې په یو غونډه کې په داسې وخت کې کړی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په هغو صادراتي اموالو چې امریکا ته انتقالیږي یو ځل بیا د ګمرکي تعرفې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. نړیوال وجی صندوق د دې پیشبینی هم کوي چې د چین او د امریکا ترمنځ دغه تجارتي جنجالونه به په خاص ډول په هغو ملکونو زر تاثیر وکړي چې د ودې په حال کې دي.
او دا هم یو رسته ریپورت. په جنوبی سودان کې په روان کورنی جنگ کې چې په 1990 مریض کال کې له سودان نه د ازادۍ د اخستو په تعقیب د جمهور رئیس الواکر او د هغه د فراری مرستیال ریک ماشر د طرفداران ترمن شروع شو تر وسه پورې له 300,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلواله طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلیدو د یو پلان د جوړولو لپاره نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په یوه مشورتي غونډه کې د سولې په مسله هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سولېلي شورا د وسلوال طالبان سره د سولې د ممکنه خبرو د پیلېدو د یو پلان د جوړولو لپاره نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د بشرانو او چارواکو سره په یو مشورتي غونډه کې د سولې په مسله هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړي. د ګډون کوونکو انتقادونه او نظریات یې واورېدل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. غونډې ته د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وویل چې که څه هم افغانان د سولې پر مسله یو ډول فکر نه کوي، خو هغوی ټول د روانې جګړې بندېدل او په هېواد کې د سولې ټینګېدل غواړي.
خوشحالم چې د کار په دې موده کې د مقابل لوري سره مو هم د نظریاتو تبادله لرله. که څه هم دا په رسمي ډول نه و او بلا واسطه ډول و، باور لرم چې مقابل لوری هم په قاطع اکثریت سره په مختلفو کچو کې د سولې طرفدار دی او دې ته چمتووالی لري چې د یو عزت څخه ډک میکانیزم له لارې د سولې بهیر تعقیب شود.
د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سولې په اړه نوي بدلونونه رامخته شوي.
نن الحمدلله توانیدلیو چې په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې لپاره چې په اولنی هدف او اجنډا کې د خاص استازي، خاص دفتر او ټول هغه نهادونه منسجم کړي تر څو چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د سولې علي شورا، د افغانستان د سیاسيونو سره په همدې ملي پروسه کې همکاري وکړي چې دا د سولې پروسه کې یو لوی پیشرفت ده.
د دې غونډې ټولو ګډونوالو هم د وسوال طالبان سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، خو هر یو بیا دغه سي خبرو لپاره خپل جلا جلا نظریه څرګند کړ. د افغانستان د جمهوریت سیاست پخوانی لومړی مرسل محمد یونس قانوني په خپل وینا کې ویل چې وسوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وضعیت په ټپه ځړېدلې حالت ته رسیدلی دی او نه افغان حکومت او نه هم د افغان حکومت نړیوالو ملاتړو د جنگ لاري طالبان له مخې لري نه کړی شول، او همدارنګه وسوال طالبانو هم په دغه جګړه کې کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی قانوني ویل چې افغانان د سولې له هڅو ترکی خو تر اوسه لا د سولې په برخه کې یو سرګند طرحه د هیڅ کوم اړخ لخوا نه ده وړاندې شوی.
فهم ما ایست که جنگ در افغانستان
زموږ درد دا دی چې جنگ په افغانستان کې لکه چې افغان جنگ نه دی، سوله هم په افغانستان کې نشي کېدلی چې یوازې د افغانانو سوله وي،
افغانی بوده باشه.
محمد یونس قانوني ویل چې دی لا دې باور ته نه دی رسېدلی چې د سیمې هېوادونه خپلې ګټې په افغانستان کې په جګړه کې لټي او یا هم د جګړې په پای ته رسېدو کې. د کورنۍ چارو پخواني وزیر محمد عمر داوزي غونډې ته وویل چې افغان حکومت چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع کومه خبره کوي هغه تر ډېره سمه نه ده، او دا ځکه چې د ښاغلي داوزي پر وینا د مخه وسلوالو مخالفانو سره د ملاتړ د برابرولو په برخه کې یو هېواد ته ګوته نیول کېدله او اوس دوه درې سیمه ییز هېوادونه د طالبانو سره په مرستې تورني. محمد عمر داوزي وویل چې وسلوالو طالبان سره سولی مسله له هغه ځایه خرابه شوه چې کلونه کلونه وړاندې افغان حکومت د افغانستان له دښمن وغوښتل چې طالبان ورسره خبرو ته کښېنوي. د ملي نوی جبهې رئیس انوارالحق هدي هم په خپله وینا کې د سولې د پلان نشتون یادونه وکړه. وویل چې د افغان حکومت د سولې په پلان کې پرته د قید او شرط خبرو د وړاندې څخه نور کوم نوی شی موجود نه و.
مال پخوانه په دې عقیده وم چې امریکا باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي. یو نیم کال مخکې ما په امریکا کې د امریکای حکومت ته وویلې سه تاسو ځینې شیان لرئ چې هغه په انګریزي کې ورته تبو وایي، حرام ورته وایي که نه، او هغه خبرې مالې څوک درته نه وایي، خو واقعیت دا دی چې کوم شي ته ستاسې حرام وایي هغه یو ضرورت دی، او هغه دا دی یو د دغه حرامو ځینې نه دا دی ستاسې باید مستقیمې خبرې له طالبانو سره وکړي، هغوی ته باید دغه هغه ورنه کوي، دا بهانه ورنه کوي چې دا خبرې په مخ لاړ نه شي.
دې غونډې ته امرالله صالح په خپله وینا کې وویل چې اوس مهال د سولې په برخه کې درې دریزه وجود لري.
سه تا دیدګاه وجود،
درې ډوله نظرونه شته دي: د امریکایانو نظر، د افغانستان د دولت نظر چې د افغانستان د سیاسي صنف د نظریاتو سره نږدېوالی لري، او د طالبانو نظر.
امرالله صالح د سولې علي شورا څخه وغوښتل چې دا درې نظریات د افغانستان خلکو سره شریک کړي. دا غونډه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سفر یو ورځو سره جوړه شوې ده. ښاغلی خلیزاد د خپل سفر په پای کې په یو اعلامیه کې خپل خواو څخه د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د صلاحیت لرونکو ټیمونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. له نږدې دوه اونیو را په دې خوا ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لخوا انتخاباتي مبارزې روانې دي. د روان کمپاین او د نوماندانو لخوا په انتخاباتي مبارزو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو اصول او طرزالعملونه څومره مراتیږي؟ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
شکایت په د کمیسیون د نظر نه متاسفانه د کمپاین په شیوال طریقه کې د نوماندانو د تاریخ ډېر قانوني ستونزې موجودې دي چې د دوی نه دا تمه او توقع نه کېده چې دوی به خپل کمپاینو کې انتخابات و قانون او یا هم د دواړو کمیسیونو طرزالعملونه لایحه او رهنمودونه تر پښو لاندې کړي. دا هغه خلک دي، هغه کسان دي چې دوی د قانون جوړونې قوې ته ځي.
عمیره جان، په نوماندانو کې زورواکي، چارواکي، ځوانان او میرمنې هم شته دي، نو د قانون او د ټاکنو د کمیسیونونو د طرزالعملونو نقص کوونکي اکثرا کومه طبقه ده په دوی کې؟
متاسفانه په اصطلاح په روشنفکرانو کې، هم په تجارانو او پیسه لرونکو خلکو کې، هم په زورمندانو کې، هم په کلیوالو خلکو کې، یا ولسي خلکو کې، او ډیر کم دي. د ګوتو په شمیر هغه کسان دي چې دوی په اصولو، په قوانینو، په مقرراتو باندې پوهیږي او آگاهانه یې ځانونه نومن کړي دي. دوی په ډېر اسانه طریقه باندې خپل کمپاینونه مخته وړي، مطابق د قوانینو، مطابق د اصولو. اما اکثریت د دوی چې وګوره هغه طریقې د کمپاینو دوی مخته وړي چې خلک یې سر د اوسه بېزار کړي دي، او خلک اوس پوهیږي تر یوه حده پورې چې هغه طریقه د کمپاین چې دوی مخته شوی دغه په خپله غیر قانوني ده. نو د دې په خاطر دوی د مطمئن وي چې خلک دوی ډېر ښه ارزوي، او دوی په دو طریقو باندې نه شي کولای چې رایه ترلاسه کړي.
د ښځو له اړخه هم تاسو ته شکایتونه رسیدلي دي، او اکثر شکایتونه په کومو مواردو کې دي؟
شکایتونه یې کړي دي، بله، حتی د ډېرو خویندو په شکایتو باندې نتیجې هم مرتبې شوي دي، حتی د خویندو په شکایتونو باندې نوماندان هم حذف شوي دي، او په دوه نوي لست کې چې موږ یې لرو چې یو تعداد به نور هم حذف شي، په هغو کې هم شامل دي. یعنی بیا هم مشکل یې درلوده، متاسفانه خویندو چې په دغو تېرو پروګرامو کې دا مشکل د خویندو سره مطرح شو، او هیله ترې وشوه چې کوشش وکړي چې دغه شکایتونه چې کړي، شکایتونه هم نه ستاندرد وي، او خپلو کارمندانو ته مو هم دا پوهاوی ورکړي چې د خویندو سره باید راهنمایي ورته وشي، او د موږ ټولې خویندې کولای شي د کلي په سطح، هم د ولس په سطح، هم نوماندان او هم د دوی حامیان چې په ډېر آزاد شکل سره کمیسیون ته واشي، د شکایتو کمیسیون ته واشي، خپل شکایتونه ثبت کړي.
آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا ظرفیت لري چې په هغو نوماندانو چې زورواکي دي، او یا هم د نوماندۍ نه مخکې چارواکي، د قانون د تخلف په صورت کې په هغوی باندې قانون تطبیق شي؟
بله، دا د شکایتو کمیسیون دا موضوع مخکې هم ثابته کړې ده، اوس به یې هم ثابته کړي. مثال یا د کابینت و وزیران دي چې د کمپاین اتهام په وارد شوی دی، د یوې نوماندې ته چې هغه په مخالفت د انتخاباتو د قانون کې او د ولسمشر د هیوه حکم پاسواس چې ورکړی و چې هیڅ دولتي کارمندان نه شي کولی چې په کمپاینو کې ګډون وکړي، چاته کمپاین وکړي، یا په نفع یا په ضرر، په دواړو صورتو کې بنان دغه کار په څېړنې لاندې دی. دوی دا چې ویلي چې د خپل هغه نه دفاعي وکړي، هغه اتهام چې په وارد شوی دی، هغه کسان چې دواړه کمیسیونونه اغوا کړي دي، هغه کسان چې حتی مثلا ځانونه نومان کړي دي ولې د دولتي رسمي دندو نه استعفا نه وه ورکړلي، هغه کسان چې قانوني سن یې نه دی تکمیل کړی او ځانو ته نورې تذکیرې جوړې کړي دي، سن یې خپل ته پکې لوړ ښودلی دی، دغه کسان به هم شناسایی شي، د لست نه به حذف شي. هغه کسان چې دوسیې د موږ سره تکمیل شوي دي، ولو که هغه د اختاریو په لست کې شامل دي او که نه دي، داسې کسان، یا داسې کسان چې د خپل رسمي دندې نه استعفا نه ده ورکړي، دا اوس هم کاندیدان دي، هم په خپل رسمي دندو کې دي، د دولت معاش هم خلي، دغه هم تخلص دی، دغه کسان به هم د لست نه حذف شي. او داسې کسان چې هغه زورواکي دي، هغه غیر قانوني وسلوال ډلې لري، دو اسنادم د موږ سره تکمیل شوي دي، نو په دو راتلونکي ورځو کې به یو تعداد نور هم د نوماندانو د وروستو.
ډېره مننه همایرا حقمل، ژوندی اوسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن چهارشنبه پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له مهمو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
په پاکستان کې په چلی رشتو ساتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو په ارزښت کې 10 روپۍ کمای راغلی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 140 رشتو پاکستانی روپیو سره بدلیده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 140 روپیو سره بدل شو. بلاخره د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي.
اوس مهال د ډالر بیه د هغه ګنګسو له وجې لوړه شوه چې ګواکې IMF به د پاکستاني کلدارو په بې ارزښته کېدو باندې ټینګار وکړي، خو هغه خلک چې دا ګنګسې خپروي یوازې قمار وهي، ځکه هغه پیسې چې موږ له IMF څخه اخلو په دوو برخو کې راځي چې یو خوا به پاکستان کې ډالر زیات شي او بله خوا به قیمتونه ټیټ شي.
د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو په خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. پاکستان دغه راز هڅه کوي چې له چین څخه پور واخلي.
د IMF څخه قرضه را روانه ده او ورپسې به له چین، سعودي عربستان او عربي امارات څخه به پیسې ورسیږي. زه فکر کوم په پاکستان کې به د ډالرو قیمت کم شي.
خود پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پایل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. په اسلام آباد کې یو صراف افطار ظفر وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستاني روپۍ ارزښت تر دې هم کم شي.
بالکل ایسے ہی ہے جب سے
تقریبا موږ لیونی می اونۍ راهي سي بازار کې اورو چې یو ډالر به 145 روپۍ ته ورسیږي. وګورو چې څه کیږي. خو نن معلومیږي چې خای 145 روپۍ څخه به هم د ډالر بیه پورته شي.
یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. د اسلام آباد د اوسیدونکي محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي.
که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اثارو پشتوانه زیاتوي، په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي.
تر دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالی وضعیت به د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ترکیې دولتي تلویزیون په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د لیکوال جمال خاشوګي د داخليدو او تر هغه وروسته پیښو په اړه تازه ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دې موضوع په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان نه غوښتي چې د امریکایي تابع او د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشوګي د لادرکه کېدو په اړه د پراخه او روښانه تحقیقات سره همکاري وکړي. په دې اړه په موکې رپورټ ته
د ترکیې دولتي ټلویزیون په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د لیکوال جمال خاشوګي د داخليدو او وروسته له قونسلګری څخه د یو تور وان موټر د بیرته راوتلو تازه ویډیو خپره کړې ده. د ترکیې دولتي ټلویزیون همدارنګه د یوې وړې الوتکې په مرسته د څو سعودي وګړو د راتلو او له یو هوټل څخه د وتلو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې خاشوګي قونسلګری ته داخليږي. د خبريال له داخليدو یو ساعت او 45 دقیقې وروسته د سیاسي پلیټ درلودونکي موټر له قونسلګری څخه وځي او 2 کیلومتر لري د قونسل د کور په پارکینګ کې دریږي. د ترکیې ولسمشر ته نږدې سبا ورځپاڼې هوایي ډګر ته د یو شمېر کسانو چې د ترور ډله نومول شوې تصاویر خپاره کړې دي. ورځپاڼه وایي یادو کسانو د اکتوبر په 2مه په استانبول کې 2 هوټلونه ونیول او د هماغه ورځې په پای کې بیرته پرېښودل. ترکیې چارواکي وایي دا لیکوال ممکن د همدې کسانو لخوا چې د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان منتقد و وژلی وي. د خاشوګي میرمن وایي په داسې حال کې چې د خاوند موبایل په لاس کې وو، د هغه راتلو ته د قونسلګرۍ مخې ته 1 ساعت انتظار ویست. دلته پرون په واشنگتن کې د سعودي عربستان د نوي څیرې په نامه د یوه بعض غړو چې ټاکل شوی و خاشوګي هم پکې برخه اخیستې وای وویل ترکی پولیسو منلې پیښه د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې شوې ده.
murder
دوی د قتل خبره کوي په غزي کې زما ملګری ژورنالیست جمال وژلې دی دوی همدارنګ د بکسونو خبره کوي چې بیرون استل کیږي او دوی ګمان کوي چې په منځ کې به د هغه جسد دی دا غڅ دي چې ترکی پولیسو ویلي خدا اداوي تایید شوی نه دی
متحدو ایالاتونو خپل خبرګون دا ډول څرګند کړ
From the secretary on down we have been engaged
دا وزیر رانی ولې تر چې ساته پوری تعقیبو زه پوهیږم چې جمهور رئیس غواړي له سعودي سره خبري وکړي نه غواړم د جمهور رئیس له خبرو مخکې څه وې
په دې اړه اندېښمن یم نه غواړم په دې اړه څه وایم هله من یم موضوع خپل هوار شي اوس هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي خو ځنې ښه او بد خبرونه موجود دي زمانه خو کیږي
جبرائیل وای د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان د واشنگتن پوسټ لپاره د خاشوګي په انتقادي مقالو غوسه شوی وو دا وای ک د هغه د قتل پاړه راپورونه رښتیا شي غرب باید پر سعودي د وسلو خرڅول ودروي او د شهزاده او د سعودي د نور چارواکو شتمنۍ کنګل کړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د 2018 کال په می میاشت کې خپل لومړی سفر سعودي عربستان ته وکړ
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
په خوست کې د افغان او پاکستاني تبلیغیانو ترمن لنجر رامنځته شوې ده دوی په دولت نیوکل لري چې د دوی ترمن درامنځته شوې اختلافات د حل هڅه نه کوي دولتي مسولین بیا وایي چې نږدې راتلونکي به دا مسله هوار شي د ابراهیم رحیمی رپورت په امده خپل غډه ورو
په مجموع کې د افغانستان تبلیغان پر دوه ډلو ویشل شوی یو ډلای په نوی ډلی کې د نظام الدین له مرکز سره اړیکې لري او دویم ډله بیا په پاکستان کې د ریوانډ دی مرکز د امیر په مشرۍ تبلیغ مخ ته وړي د نظام الدین دی مرکز اړوند تبلیغان چې پلان لري سبا پنځشنبه اجتماع جوړ کړي نن د حکومت پر ضد مظاهره وکړه دوی د خوست کابل لوی الرحم د لنډې مودې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و دوی اعتراض لري چې حکومت په دغه ولایت کې تبلیغي مرکز د تریو کال رئیس تړلې او د اجتماع جوړولو اجازه پکې نه ورکوي اعتراض کوونکي نیوکه لري چې دغه مرکز د ریوند د تبلیغانو په خوخه تړلې
پاکستانی غواړي چې خوست ولادت زمای تعهد وکړي افغانستان یو مملکت نه دی هر افغانې د پېښور ته مشورې تر ازي او رایوند ته لاور ته د مشورې تر ازي زمنګ افغانستان یو ملک دی 15000 کال تاریخ لري موږ علما لرو امام غزالی غوندې شخصیتونه لرو بابا امام رازی غوندې شخصیتونه لرو دین مال غزنه هندستان او پاکستان تر سهوله
د افغان تبلیغانو ترمنځ اختلافات ورسته له هغه زیات شوی چې یو کال مخکې د خوست په تبلیغي مرکز کې په یوه وخت کې دوه ځای په جماعت سره المنځه دا کېده د کار د دولت توجه هم ور جلب کړه په عین وخت کې د ریوند دی تبلیغي مرکز یو غړی رئیس خان وایي چې تفارقي اچولو هڅه یې نه ده کړې مګر مخه یې داده چې افغان تبلیغیان له یو واحد مرکز او امیر نملاتړ او اطاعت وکړي
خو موږ دا نه پیګو چې دولت چې دای یو طرفه کورونه کې دوی ته مظاهره مخه ونن و مظاهره یې لره نکړه اوس موږ ملګری مجبور دي چې یو اقدام وکړي او که اقدام وکړ نو مسولیت چې دای دا دولت ته بیا متوجه دی دولت بیا دی غم وخوري
که څه هم ظاهراً د افغان تبلیغیانو ترمنځ د غرامنځته شوي اختلافات خپل منځي بریښي خو د څېړونکو په وینا داسې ښکاري چې د دواړو ډلو تر شا ځینې سیاسي کړۍ لاس لري او خپل سیاسي اهداف مخ ته وړي په ټوله کې دواړه ډلې پر حکومت نیوکه لري چې د یوې او بلې ملاتړ کوي خو حکومتي چارواکي بیا پر تبلیغانو انتقاد لري چې د دوی او د غرض د دیني عالمانو پرېکړو ته غوږ نه نیسي په ورته وخت کې د خوست د حج او اوقاف رئیس مولوي اظهار الدین آشنا راډیو ته وویل چې د تبلیغي مرکز د پرانستلو په اړه دینی عالمان هم یوې هوکړې ته رسېدلي وو خو دواړو ډلو یې منلو ته غاړه نه ده ایښې
که بیا هم نه جوړې ده موږ دا مسله انشاءالله د اجتماع نه وروسته به وزارت هدایت کړی دی چې دا مسله بیا موږ ته ولېږئ آبي ورخال کې موږ ته په فیصله وکړي چې یا مرکز بیا وتړی یا یې خلوص کړي یا یې دغه ډلې ته ورکړي یا یغه ډلې ته ورکړي
په همدې حال کې د خوست دی ولی وایان طالب منګل آشنا راډیو ته ویل پریکړه داسې شوې وه چې د ولسی جرګې تر انتخاباتو وروسته اجتماع جوړ شي خو دا پریکړه یې ماته او سبا اجتماع دایروي هغه زیاته کړه چې د حج او اوقافو وزارت سره په تفاهم هڅه کوي چې د افغان تبلیغانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات وڅېړي او د هواري لپاره یې له مناسبو لارو چارو کار واخلي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدر من آوریدون کنیم ساعت خبری دوم پختو خبرونه پا همدیزی پای تا برسیده پلانگ شیبو که در دریخ خبرونه آوریدل مهیروی تربیان خیمال شد.